السلام علیکم قدرمنو اوریدونکو دا مشال ریډیو په یو بل خبرونه کې زه نجیب امیر ستاسو قربایم تاسو ته هرکلی وایم په دې یو ساعته خبري غړې کې لمک سره اوسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه راسره دي کورنۍ او نړیوالو ورځپاڼو ته به کتنه کوو خو د دې هر څه نه وړاندې د دې مهال خبرونه چې ظفر خان تاسو ته وړاندې کوي
د مهمو خبرونو سرټکی د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر ته په خپلوي ضلعو کې د پرمختیايي کارونو د شروع کولو ویلي. په کابل کې پاکستانی سفیر د افغانستان بهرنیو چارو وزارت ته وغوښتل شوی او په بنگلاديش کې د اور لګیدو له امله لږ تر لږه یو کم اویا کسان وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرون په اسلام آباد کې د پاکستان له وزیر اعظم سره کتلی. د وزیر اعظم له دفتر بیګا په خبره شوی خبر پانه کې ویل شوی چې وزیر اعظم عمران خان وزیر اعلی محمود خان ته هدایت کړي چې صوبایي وزیران دې د قبایلي ضلعو دوري وکړي او د پرمختګ کارونه دې پیل کړي. بلخوا اپوزیشن وای صوبایي او مرکزی حکومتونه د قبایلي ضلعو په اړه یوازې بیانونه ورکوي خو هیڅ عملي ګامونه نه پورته کوي. د روانې میاشتې په 12مه د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان په قبایلي ضلعو کې د خلکو د ستونزو د هواري لپاره پارلماني کمیټه جوړه کړې ده. لدې مخکې وزیر اعظم عمران خان هم د دغه ضلعو لپاره کاري ډله جوړه کړې وه. افغانستان په کابل کې د پاکستان سفیر د بهرنیو چارو وزارت ته حاضر کړی دی. افغانستان دا ګام وروسته له هغې اخیستې چې په کابل کې د پاکستان سفیر زاهد نصرالله د فبروري په 19مه ویلي چې د هند لخوا پر پاکستان برید د افغان سولې لپاره رواني هڅې اغیزمنولی شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پرون د سفیر سره تر لیدنې وروسته په خبره کړې اعلامیه کې ویلي د سفیر بیان د پاکستان د هغې درې سره په ټکر کې دی چې وایي په افغانستان کې د سولې د بهیر ملاتړ کوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان او هند ترمنځ اړیکې وروسته له هغې ترنګلی شوي دي چې د هند تر واک لاندې کشمیر کې د فبروري په 14مه ځانمرګي بریدګر څلور څلوېښت ملیشه پولیس هندي پولیس ووژل. د برید ذمواري پاکستان میشتې ترهګرې ډلې جیش محمد په غاړه اخیستې. د بشري حقوقو فعالانو پرون د پاکستان په سپریم کورټ کې درخواست جمع کړی چې پکې د کراچي پولیسو د پخوانی افسر روان ورڅخه د پلاتونو کول ویل شوی. درخواست ورکوونکي او فعال جبران ناصر پرون مشال لډیو ته ویل
په سپریم کورټ کې ما ناظم حاجی صاحب د نقیب مسعود پلار محمد خان او ځینو نورو ملګرو پیټیشن جمع کړ او سپریم کورټ ته مو درخواست کړې چې یو عدالتي کمیشن دې جوړ کړل شي چې په کې د های کورټ یا سپریم کورټ ریټایرډ جج او د مدني ټولنو فعالان وي. موږ غواړو چې تر کمیشن لاندې د هغو څلور سوه څلور څلوېښتو کسانو د وژنو پلټنې وشي چې د راو انور په مشرۍ په پولیس مقابلو کې وژل شوي دي.
روانور د وزیرستاني ځوان نقیب الله مسید د وجنې ترڅنګ په نورو ورته وجنو تورن دی. په پاکستان کې پر پولیسو او امنیتي ادارو تورونه لګول کیږي چې ماورای عدالت وجنې کوي. بلخوا د کراچي پولیسو یو مشر افتخار لودی دا تورونه رد کړي چې ګواکې پولیس جعلي مقابلې کوي او بېګونه خلک وژني. پرون د پښتون ژغورنې غورځنګ په بلوچستان او بلجیم هیواد کې مظاهره وکړې. د خانوزۍ په لوی بازار کې د غورځنګ غړو د عوامي امن مارچ په نوم لاریون وکړ. د بلجیم په برسلز ښار کې هم احتجاج وشو چې پکې د جرمني، هالند، فرانس او برتانیې ورغلو کسانو ګډون وکړ. د پی ټی ایم د بلجیم مشر عابد جان مشال راډیو ته وویل
پروفیسر ارمان لونی د هغه د شهادت په ضد باندې موږ دا احتجاج کوو. غواړو چې یاره موږ دنیا ته دا وخایو چې یاره نن پښتانه د خپل حقونو لپاره راپاڅېدلي دي او جایز مطالبات او هم دغه د پاکستان د عین لاندې غواړي چې خپل حقونه وګټي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ ارمان لونی د روانې میاشتې په دویمه په لورلای کې په مبینه توګه وژل شوی وو. د هغه کورنۍ او عیني ګواهان په پولیسو د ارمان د وژنې تور لګی خو پولیس بیا دا تورونه ردی. نن په ټوله نړۍ کې د مورنیو ژبو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. پرون په پیښور کې د ډاکټر خان تحریک دستوره وکړه چې پکې ماشومانو ته په پښتو ژبه کې د زده کړو په اهمیت خبرې وشوي. د تحریک یو مشر عبید منیر مشال راډیو ته وویل
مونږ صرف په دې سکولونو چې کم دا لږ ډېر هم روان دي. مونږ وایو چې کم از کم پردی ژبې په ځای په دغه سکولونو کې د خپلې ژبې نظام راولئ چې قومي توګه باندې مونږ پوه شو چې پوهې سره سره پرمختګ راځي. نو مونږ به د دې ټولو ستونزو حل هم راوباسو. زموږ راتلونکی نسل به د دې ټولو ستونزو نه خلاص هم شي.
د فبروري 28مه وروسته له هغې د مورنو ژبو نړیواله ورځ وټاکل شوه چې په 1952 زیږیز کال کې په مشرقي پاکستان یعنی اوسني بنگلاديش کې پولیسو هغه بنگالي زده کوونکي وژلي وو کوم چې په مورنۍ ژبه د زده کړو غوښتنه کوله. د پاکستان احتساب ادارې یا نیب د سند صوبې د اسمبلی سپیکر نیولی دی. د پاکستان ډانو اکسپریس ټریبیون ورځپاڼې وایي اغا سراج دورانی پرون له اسلام آباد د نیب چارواکو نیولی دی. پر اغا سراج دورانی له خپل آمدن څخه د زیاتو پیسو لرلو تور نه دي. دورانی د سند اسمبلی د سپیکر تر څنګ د پیپلز ګوند مخکښ مشر دی. پیپلز ګوند دورانی په نیونه نیوکې کړې او دا یې ناانصافي بللې ده. تاسو مشال رډیو ته غوږی. د بنگلاديش په مرکز ډاکا کې د وور لګیدل عمل لک تر لګنه 85 کسان وجل شو دي. چارواکي وای وور نن سهار د خار په چوک بازار کې لګیدل دي. خای په پیخه کې د وجل شو شمیر نور هم لوړ شي. د بنگلاديش د وور وجنې ادارې افسر کمر لسن ډي پی خبري ایجنسی ته ویلي د وور وجنې هڅې روانې دي. د چوک بازار سیمه د ډاکې ول تاریخي سیمه څخه د دغلت په زینو ودانیو کې کیمیاوي توکي ذخیره کیدل. چارواکي وای خای وور لومړی د ګیس له سلندر او بیا کیمیاوي موادو ته لګیدلې وي. اروپای ټولنې رومانیا ته د فساد په ضد قوانینو کې د بدلون په خاطر خبرداري ورکړي. ټولنې د رومانیا له حکومت غوښتي چې په دې برخه کې وضاحت ورکړي. انتقاد کوونکي وایي چې د رومانیا حکومت په دې ډول غواړي د عدلیه په ادارو خپل کنټرول زیات کړي. د اروپای ټولنې د کمیشن ویان مارګریت شیناس پرون وویل دوی په رومانیا کې په وروستیو کې د قانون د حاکمیت په ضد په اخیستو ګامونو اندېښمن دي. د رومانیا حکومت د فبروري په 19 داسې قانون تصویب کړ چې له مخې یې د لویې څارنوالۍ صلاحیت محدود شوی دی. د خبرونو پای.
تاسو ظفر خان چې تاسو ته د دې مهال خبرونه وړاندې کول په پاتې خبرونه کې به واورئ. د پاکستان وزیر اعظم ویلي د خیبر پختونخوا وزیران دي د قبایلي ضلعو دورې وکړي او د خلکو ستونزې دې هوارې کړي. ایم این اے اقبال افریدی په دې اړه وایي بشری حقوقو فعالانو د راو انوار خلاف د کمیشن جوړولو لپاره سپریم کورټ کې درخواست جمع کړي. پښتون ژغورنی غورځنګ پرون په پاکستان او اروپا کې مظاهره وکړه. دوی څه غواړي؟
پروفیسر ارمان لونی دا غره شهادت په صد باندې منګه دا احتجاج کو او منګه دا غواړو چې یره موږ دنیا ته دا وخایو چې را نن وختانه د خپل حقونو لپاره پاتېدلی دي.
و باوري چې د خیبر وزیر ډن ته ولې د نورو سیمو خلک اوس په زیات شمیر کې ورځي.
دا موسم انجوای کول دا خاص کر دی موږ خیبر ایجنسی ته دی وخه او دی دیجی کلچر او دی دیجی خلکو او دی دیجو ملمستو ډیر مزه وکړه.
ترڅنګ نور رپورټونه هم لرو د اوریدو لپاره را سره تم شي. پرون په اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان او د خیبر پښتونخوا د وزیر الله محمود خان ترمنځ په ملاقات کې د قبایلي ضلعو د پرمختګ په اړه خبرې وشوې. وزیر اعظم ویلي وزیران د قبایلي ضلعو دورې وکړي، د خلکو سره د هغوی پر ستونزو غږیږي او د حل لارې ورته ولټوي. خو بل پلو قبایلي مشران وایي د پخوانی فاټه په خیبر پښتونخوا د ورګډېدو باوجود دوی په خپل ژوند کې هیڅ ډول بدلونونه نه ویني. د مشال خبریال سراج ظهیر په دې موضوع له اسلام آباد راپور لیکلی.
اسلام آباد کې د وزیر اعظم له دفتر خپور شوی بیان کې ویل شوی د شروع په مازیګر د وزیر اعظم عمران خان سره د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان او نورو وزیرانو ملاقات وکړو. په دې موخه وزیر اعظم عمران خان وزیر اعلی ته هدایت جاری کړ چې صوبایي وزیران دي د قبایلي ضلعو دوري وکړي او هلته د پرمختګ کارونه پیل کړي. د قبایلي ضلعو سیاسي مشران وایي چې یو کال راسي د قبایلي ضلعو په بابلا یوازې غونډې کیږي او دارنګ د عمران خان په مشرۍ حکومت یوازې کمیټه جوړوي خو تر دې دمه په میدان هیڅ کار نه دی کړی او کوم اقدامات کې په نظر ناراضي. د قبایلي ضلعو د سیاسي اتحاد سینیئر غړي نثار مومن مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان کې کوم کار لزند سره مخ کول وي نو هغه کمیټو ته حواله کیږي، نو د قبایلي سیمو اصلاحات هم کمیټو ته په لاس ورکړی شوي. همداشان د شمالي وزیرستان یو مشر ملک قسمت خان وزیر مشال ریډیو ته وویل چې دا وخت د قبایلي سیمو لس لستونزو سره مخ دي، ځکه چې هلته یو نظام هم نشته.
قبایلو
مشال ریڈیو چې د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی او د قبایلي ضلعو د پرمختګ لپاره د جوړې کمیټې یو غړي محمد اقبال اپریدین په دې اړه وپوښتل. نو هغه وویل چې ډېر زر به د قبایلي سیمو اولس وویني چې د دوی لپاره کوم اقدامات روان دي. یاد دیوی درستیو کی وزیر اعظم عمران خان د قبیلی ضلع د مسلو د حل لپاره فاٹا ٹاسک فورس یا کاری ڈیلا جوڑا کڑی وا دا شن روان میاشت خیبر پختونخوا گورنر شاہ فرمان د پخوانی فاٹا لپاره مشاورتی ڈیلا اعلان کڑی وا پکوم چی د قبیلی ضلع اولس اندیخنی و خودلی لذی رستو د روان میاشت په دولسمه د خیبر پختونخوا گورنر او وزیر اعلی د قبیلی ضلع د مسلو د حواری لپاره د پارلیمان په غړیو مشتمل یو کمیټی جوړ کړه. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو د پنځمبه یا د زیارت د ورځې 19 پروګرامونه
سندرې جادوګرې
پلسنی مو بجو
قبایلی سیمې د بدلون په لور
پیاونی مبجا
تاندې هلی
پپاو کم دوو بجو
د مشال پنوم
په دوو بجو
د مشال ترنا لاندې
په دوانی مو بجو
د نړۍ رنگونه
په درینی مو بجو
روخانه مستقبل
پپاو کم سلورو بجو
هارون باچا هنری گړای
په سلورو بجو
د بشری حقوقو فعالانو پرون په کراچۍ کې د یو عدالتي کمیشن جوړولو لپاره په سپریم کورټ کې درخواست جمع کړ چې دا شان د پولیسو پخوانی افسر راو انوار لخوا په کارروایانو کې په مبینه ډول د وژل شو کسانو پلټنی وکړل شي. راونوار د وزیرستان ځوان نقیب مسجد په وژنه تورن دی، بل خو د کراچۍ پولیسو یو مشر دا تورونه رد کړي چې ګواکې پولیس جالي مقابلو کې بېګناه خلک وژني. تفصیل له انیس اجمل.
په کراچۍ کې د بشري حقوقو مبارزانو د پولیسو پخانی افسر راو انوار لخوا په کاروایانو کې په مبینه ډول د 3,400 کسانو د مړینې د پلټون لپاره د یو عدالتي کمیشن جوړولو په مخه په سپریم کورټ کې درخواست جمع کړې ده. د بشري حقوقو مبارز جبران ناصر د فروری په 10 د درخواست یا پیټیشن جمع کولو وروسته مشال ریډیو ته ویل دوی غوښتنه کړې چې د 2011 کال نه تر 2018 پورې د راو انوار په مشرۍ د پولیسو لخوا د وژنو په اړه تفصیلات پڑھا کرل شی.
میں بتا دوں خود میرے ساتھ ناظم حاجی صاحب
اور سپریم کورٹ کی ماں ناظم حاجی سے د نقیب مسعود پلار محمد خان او زونو نورو ملګرو پیټیشن جمع کړ او سپریم کورٹ ته مو درخواست کړی چې یو عدالتی کمیشن دې جوړ کړل شي چې پکې د های کورٹ یا سپریم کورٹ ریټایرډ جج او د مدني ټولنو فعالان وي. موږ غواړو چې تر کمیشن لاندې د هغو 3,400 کسانو د وژنو پلټنې وشي چې د راو انوار په مشرۍ په پولیس مقابلو کې وژل شوی دي. موږ دا هم غواړو چې څومره غیر قانوني پولیس مقابله شوی دي نو د ملزمانو لپاره د سزا مقرره کړل شي او هغه پولیس یا حکومتي افسران دې هم په ډاګه او سزا ورته ورکړل شي چې د هغوی په موجودګۍ کې د غیر قانوني پولیسو مقابلو خلاف کارروایان نه دي شوی.
جبران ناصر زیاته کړه چې باید په پولیس مقابلو کې د وشل شو بیګنا کسانو له کورنیو سره د عدالتي کمیشن له لارې د مالی مرسته وکړل شي. د کراچۍ د سهراب ګوټ د پولیسو مشر ډی پی او افتخار لودی د فروری پر 10 مشال لډیو ته ویل چې په کراچۍ کې د پولیسو رینجرز او پوسټ د کاروایانو په مرسته امنیت ټینګ شوی دی. نوموړي زیاته کړه راو انوار یو سلور پولیس افسر و خو پر هغه د لګیدلو تورونو په اړه پریکړه به عدالت کوي.
پولیس نے کام کیا ہے، رینجر نے کام کیا ہے، آرمی نے کام کیا ہے، ڈیوٹی کے بہت اچھے حالات ہیں.
پولیس اور رینجر او پوس کارون کڑی دی نو زک امنیت خشوے دے تا خبر نہ سم دی چ امنیت زو کو نہ ہسی بی س کاروائی کی یو خلق وجنی د ہری پولیس مقابلے سنا چ وجوہات وی تر وسه پوری یو مبینہ مقابلہ نہ د شوی یو نئی منکو د پولیس اور لوڑ پوری چارواکی دا کاروایانو پلٹنی کی د راوانور پسیر زڑور پولیس افسر تا ستا زمون پ کمانڈ کی انش ملاوی دے د راوانور مقدمہ پ عدالت کی روانہ دا نو عدالت به پوره خبره وکړي چې څه شوی وو او څه نه
پینډینګ ہے وہ بتائے گا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے.
وزیرستانی زوان نکی مسید د 2013 کال په جنوري میاشت کې د کراچۍ له سهراب ګوډ سره نستی وشل شو. هغه مهال د پولیسو مشر راو انوار ویلی وو چې نکی بلا محسود د تحریک طالبان پاکستان غړی وو چې له پولیسو سره پنخته کې وشل شوی. خو په اپریل میاشت کې د سپریم کورٹ په امر جوړی ګډې پلټنې سي ډلې په خپل رپورٹ کې پولیس مقابله جالي وبلله او راو انوار یې د نکی مسید د وژنې ذمہوار یاد کړ. د راو انوار پر ضد مقدمه درج شوه چې وروستو هغه ځان پولیسو ته وسپارو او په کور کې نظر بند کړل شو. خو وروستو د کراچۍ یو عدالت راو انوار په ضمانت خوشي کړ. پوخانی پولیس افسر راو انوار د نکی مسید په وژنه کې د لاس لرلو نه انکار کړی دی.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
د پښتون ژغورنې تحریک غړو پرون د بلوچستان په خانوزۍ او د بلجیم په برسلز ښار کې مظاهره وکړې. دوی له پاکستاني چارواکو غوښتنه کوله چې ترهګرۍ ضد د اقدامات وکړي او د پښتنو د وژنې مخنیوی وکړي او د ارمان لوڼې قاتلانو ته د سزا ورکړي. بلخوا د پاکستان پوځ وایي د پښتون ژغورنې غورځنګ ځینې غوښتنې منل شوي او پر نورو کار روان دی. زموږ همکار انیسی اجمل پر دې موضوع راپور جوړ کړی. راځئ چې په شریکه وو.
د پښتون شورینې تحریک غړو د فروری په 6 د بلوچستان په خانوزۍ سیمې او د بلجیم هیواد په برسلز ښار کې مظاهره وکړه او له پاکستاني حکومت د ترهګرۍ ختمولو د ځینو ډلو لخوا په خلکو کې ویره خورولو او د پښتنو د وژنو مخنیوي ترڅنګ ځینې نورې غوښتنې وکړې. د خانوزۍ په لوی بازار کې د لاریون یو منتسم ډاکټر مزمل کاکړ له مشال ریډیو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې سور ورځې وړاندې ځینې کسانو په سیمه کې د ویرې خورولو هڅه کړې وه، نو ځکه دوی پر ضد د چهارشنبې په ورځ د عوامي امن مارچ پنوم لاریون وکړ.
نو تیر هفته مخکې زموږ په علاقه کې داسې څه غونډاګردان راغلي ول د پاکستان تاپوز موومنټ په نامه باندې، هغه کې اصله هم له ځان سره وړې وله او داسې په علاقه کې خوف او وېره سره ماحول جوړ کړی وو. نو په دا حواله سر د علاقې کوم خلک دي په دغه کې یو د علاقې یو سړی هم دا سړی سر نه وو او مظاهره یې پکړې وه. اشرف غنی صاحب د مودي صاحب د دغو تصویرانو باندې قاطع لګولې وې. موږ ورته بیا هغه زموږ سره څه تعلق دی؟ بیا ته کلچر اصله راوړې اصله شو کوي دنیا ته. دا حواله سر موږ نن یو مارچ مو کوي او د انتظامیه او د ریاست سره مدا اپیل وکړي چې کم اسکن زموږ په علاقه کې موږ داسې خلک نه منو.
په بلوچستان کې وکیل صادق خان علیسی مشال ریډیو ته ویل چې د پاکستان حکومت د امن لپاره غږ پورته کوونکی نیسي، خو دا غو پر ضد ګامونه نه پورته کوي چې ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو تر هغه ګرځولي دي.
زموږ د فبروري په ورځ باندې د کشمیر ورځ وه، هغه ورځ باندې په امنه احتجاج کوونکي چې کوم د ارمان لوڼی د شهادت په ضد باندې چې هغه د هغه اف آی آر نه درج کړي دی، د هغه خلاف پولیس کم چې افیسر دی هغه نومینیټ دی چې شمدید ګواهان دي، دغه د اف آی آر کولو پاک کې او دغه د پروفیسر ارمان لوڼی د وژنې خلاف کوم احتجاج لپاره خلک راوتي او هغه احتجاج کړي لام نه وي، خو دوی ټول واچول ایم پی یو کې اډیالا جیل کې واچول. خو په هغه ورځ باندې چې دا ټول د ترهګر لوی لوی تنظیمونه چې کوم دي اقوام متحده او د لوی لوی انساني حقوقو ادارې هغه ترهګر تنظیمونه ډیکلیر کړي دي، هغه په ښکاره باندې خپل احتجاجونه کول، خو هغه ته چا اسم نه وي.
د پاکستان فوج وایي د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو پر ضد بې له توپیره عملیات کړي دي او ګڼې سیمې له وسلوالو څخه پاکې کړي هم دي. د پښتون ژغورنې تحریک کړي ارمان لوڼی کورنۍ وایي چې هغه د فروری په 2 نیټه د پولیسو په تشدد کې وشل شوی، خو پولیس وایي د پیښې پلټنې دوام لري. د بلوچستان چارواکي وایي د ارمان لوڼی د وژنې اف آی آر ځکه نه دی درج شوی چې د لړکې تحقیقات پوره شوي نه دي. د بلوچستان کورنیو چارو وزیر ضیاءالله لنګو د فروری په 13 مشال ریډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې د بلوچانو په شان پښتانه هم هڅول کېږي چې د پاکستان خلاف راپورته شي. نوموړي ونه ویل چې دا هڅونه څوک کوي، خو زیاته کړه چې دوی یې د مخنیوي حق لري. بلخوا د پښتون شورینې تحریک د مشر منصور پښتین په غږ ځینو پښتنو په یورپ کې مظاهره کړې دي. په بلجیم کې د پښتون شورینې تحریک یو مخکښ عابدجان مشال ریډیو ته ویل چې دوی د فروری په 6 په برسلز ښار کې د پاکستان سفارتخانې مخې ته د ارمان لوڼی او د نورو بېګنا پښتنو د وژنې خلاف احتجاجي مظاهره وکړه. نوموړي زیاته کړه په دې مظاهره کې له جرمني، هالند، فرانس او برطانیې څخه راغلو کسانو ګډون وکړ.
پروفیسر ارمان لوڼی د هغه د شهادت په ضد باندې موږ دا احتجاج کوو او موږ دا غواړو چې یاره موږ دنیا ته دا وښایو چې یاره نننه پښتانه که د خپل حقونو لپاره راپاڅېدلي دي او جایز مطالبات او هم د دغه د پاکستان د عین لاندې غواړي چې خپل حقونه وګټي، نو دغه جواب کې پښتانه وجني د غوی وینې توې او د اصل سره روانه ده د پښتنو وینې توې شو لو توېږي. نو دا هم په دغه یو احتجاج دی د ارمان لونی د شهادت او د هغه ټول پښتنو د شهادت په ضد باندې کوم چې د پښتنو د حقونو لپاره نن راوتی دي او ولاړ دي.
پښتون ژغورنې تحریک د ماورای عدالت وژنو د مخنیوي ترڅنګ د ځینو نورو مسئلو هوارولو لپاره مبارزه کوي، او د پاکستان فوج وایي چې د دې تحریک ځینې غوښتنې منل شوي او د نورو لپاره هم کار روان دی.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له نهو د ماښام تر شپږو بجو پر دغو سپو اورېدای شي. منځنۍ سپا شپږ سو یوویشت کلو هرڅه، لنډې سپې دولس زره یو سره لس، پنځلس زره اووه سوه شپېته، دیارلس زره پنځه سوه اتیا او ولس زره اته سوه اتیا کلو هرڅه. تاسو مشال رادیو ته غوږ یاست اوریدونکو. که تاسو زموږ خبرونه د انټرنیټ ته لارې اوریدل غواړئ نو www.mashalradio.com ته سرور ښکاره کړئ. که ترڅنګ تاسو سمارټ فون لرئ او انټرنیټ لرئ نو ټیون ان ته لاړ شئ او هلته نه مشال رادیو ډاونلوډ کړئ او زموږ خبرونه پاکې صافې اورئ. د تعلیم او آگاهۍ په اړه د یوې پاکستاني ادارې او د مدني ټولنې یوه شریکه نظر پوښتنه ښایي چې په دغه هیواد کې په 2013 کال کې په تعلیمي صورتحال کې خوالی راغلی دی. دا راپور د فبروري په 19 خپور شو او د معلوماتو د غونډولو لپاره 11000 رضاکارانو د ملک د 1450 ضلعو دورې کړي او معلومات یې راټول کړي. دا راپور وایي که 2013 کال ته وکتل شي نو ترې جوتیږي چې تیرو کلونو پرتله په کې زیات شمیر کې ماشومان سکولونو کې داخل شوي دي. خو بل پلو د تعلیم لپاره کارکوونکي وایي چې لا هم د ډیرو ګامونو چوتولو ته ضرورت دی. د خیبر پښتونخوا او د بلوچستان حکومتونو مشال لډیو ته ویلي د صوبو تعلیمي وضع د ښه کولو لپاره ګامونه پورته کوي. تفصیل د ملیحا میرزاده نه.
د 2013 کال د تعلیمي صورتحال په اړه د پاکستان د تعلیم او آگاهۍ ادارې کړي نظر پوښتنې له مخې په ټول ملک کې سکولونو ته تلونکو ماشومانو په شمیر کې په تیرو دوو کلونو کې 2% اضافه شوې ده. په همدې حال کې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر د تعلیمي چارو سلاکار ضیاء الله بنگش د فروری پر 6 مشال ریډیو ته وویل هیله مند دی چې په ګامونو اخیستو سره به د صوبې تعلیمي شرح او وضعیت نور ښه کړل شي.
موډه هټ پره ورسولو انرولمنت ماشاءالله کیږي او پرایویټ سېکټر نه خلک روان بچ مشمان سرکار روان دي. دلته کوم سره بیا مسله دار شي تل دغه سپیس کمې او پاګه ډراپ اوټ شنو دي لپاره د دې زموږه کمپلین کړی دي. هغه باندې موال ریورس لګي او پرایمری نه بعد کم سره پرایمری سکول دي نو سیکنډ شفټ مو ټول ته کنورټ کو میډل ته نو هغه کم سره سیکنډری لیول ته کم مشمان سین وغي ته سپیس ملويږي او غریب ډراپ اوټ ریشو کوم دي بدا کم شي. رینټډ بلډینګ کې سکول سٹارټ کو پبلک پرایویټ پارټنرشپ کو اور دغه پرائیویٹ سکول سره مو اگریمنٹ او سکول سره کې هغه موږ مشمول انرول کی او هغه فیس ته اب بیا سرکار کې
د تعلیم لپاره کارکونکو اداره الف اعلان وای چې په خیبر پختونخوا کې لسکولونو نه بهر ماشومان دوه سرکاري شمیرې خودل کیږي چې فدرالي ادارې 25 لکه او د تعلیم محکمه 13 لکه خای. په صوبه کې د یاد ادارې یو چارواکي عمر اورگزی وای دغه سروې ته په خستر غوري خو لا هم ډیرو ګامونو ته ضرورت دی.
دا نه کوم چې موږ رپورت تردید کوو، بالکل رپورت په خپل ځای باندې ټیک خبرې کوي. او کله مشرمان په پرایمری لیول کې موږ سره زیات شي لکه انرولمنت زیات راشي موږ سره څومره کال کې دوزلې پاکستان کې په اپریل کې او په سپتمبر کې انرولمنت کمپین چلیږي. فال اپ کې موږ ته دا راځي چې په انرولمنت کمپین کې 65% مشرمان چې کوم دي دا ډراپ اوټ شي. خو وجوهات موږ سره دا دي چې موږ سره په صوبې کې د سکولونو کمی ده، استادانو کمی ده، موږ سره یا مسنګ فیسیلیټیز دي. مسلې دا دي چې ډیر زیات سکولونه دي، هغه پرایمری سکولونه دي، پرایمری نه هغه
اخوا. د بلوچستان د انفارمیشن او د تعلیم وزیر ظهور احمد بولیدی د شورو په ورځ مشال ریډیو ته ویل د صوبې تعلیمي صورتحال یو چیلنج دی خو دوی یې د حل لپاره ګامونه پورته کوي. نوموړی وایي دوی په صوبه کې تعلیمي ایمرجنسی لګوله او د مسلو تر نشاندهی پس یې د حل لپاره کار کوي.
10,000 کے قریب جو ہیں
په واک کې لراتلو سره موږ د تعلیم په محکمه کې خالی چوکیو د ډکولو فیصله وکړه چې پر هغو برتیانې روانې دي. موږ 1300 هغه سکولونه په ګوته کړل چې ودانۍ نه لري. په راتلونکي مینی یا وړوکي بجټ کې به پر هغو کار کوو. شاوخوا 300 ښوونځي په ماډل یا د نمونې سکولونه جوړول کېږي چې هر سهولت به پکې موجود وي. موږ د بنیادي تعلیم د مرستې یو پروګرام جوړ کړی دی. تقریبا 1300 سکولونه به موږ شخصي ادارو ته سپارو چې د تعلیم معیار هم یقیني کړل شي او ماشومان هم له سکولونو
خو په صوبه کې د الف اعلان یو چارواکی نذیر لهڑی وای فکر نه کوي چې د بلوچستان تعلیمي حالت ښه شوی دی.
ډېری ادارې وای چې په بلوچستان کې 1.5 لک ماشومان له سکولونو بهر دي او ځینې بیا دغه شمېره 1.5 لک ښیي. زما په فکر مخکې چې څومره ماشومان له سکولونو بهر وو اوس هم هغه شان بهر دي. د هغې غټه وجه په سکولونو کې د ځای کمی دی. موږ کمپاینونه چلوو چې خپل ماشومان په سکولونو کې داخل کړي تر څو چې موږ نوي سکولونه جوړ نکړو، نوي استادان برتی نکړو. نو زما په فکر تر هغې به د بلوچستان تعلیمي صورتحال ورځ تر بلې خرابېږي، ښه کېږي به نه.
الف اعلان وایي د سرکاري شمیرو سره سم په پاکستان کې 2.26 کروڑ ماشومان سکولونو نه بهر دي. د پاکستان د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود په دې وروستو کې ویلي چې حکومت په راتلونکو 4 کلونو کې د خواندګۍ شرح د زیاتولو لپاره پلان لري چې له 85% نه 90% ته لوړ کړي.
له 1,000,000 نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د بلوچستان په مرکز کوټه او نورو سیمو کې ورستیو بارانونو او د واورې ورخت په ځینو سیمو کې لارې بندې کړې چې ورسره د خلکو تګ راتګ اغیزمن شوی او دوی له ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د بلوچستان وزیر اعلی جام کمال خاروالی او اړوند ادارو ته امر کړی چې د خلکو سره د مرستو ته مټې ونغاړي. ایوب ترین له کوټې راپور راکوي.
د کوټ په ګډون د صوبې په زیاترو برخو کې د باران او پر غرو د واورې لړۍ روانه ده. تیر ورځ په ګوادر، پسنی، لسبیلا کې زیات باران سو دی چې له امله په لسبیلا کې د 200 څخه زیات کورنۍ تر اغیز لاندې راغلي دي. د غډول په کلاسیپلا کې د مرغا فکرزی او لوی بند لارې هم بندې سوي دي. په دې ترڅ کې چې کله په سیمه کې د یو ځایي مشر اجی مولادات سره تماس ونیوي نو هغه راته وویل چې د افغانستان او پول ته څیرمه په لوی بند کې په سلګونو کورنۍ دا وخت د لارې د بندش لامل په خپل کورو کې بند پاته دي.
دا تحصیل لوی بند علاقه وی لارې دی. یو لار چې دا غفر اندرویس باندې راځي، دا د اندرویس والا لار چې دا بالکل بند ده. کال دا کلو سره تل سي دا مرغه فکر دی. ځړګي بابو چې نا روحاني جرسمالن دا دا داخل چې دا پردا لار باندې دي، دا لار بند ده. والا لار چې دا هغه د تغرسو لار ورته یي، هغه سره تحصیل لوی بند کثیر ماما سرخی او دا چې نور کلی دا هغه
خود سیم پخوانی ناظم مولوی شمس الله راتول چې پخوا به حکومت د زمینی د باران او واورې د پیل کېدو څخه لمخه د لارو د خلاصولو لپاره ودوی ته غټ ټریکټران ورکول، اوس هغه نشته.
مشکلات خود ګرادی چې موجوده تور کې لار باندې چې معلومه خبره ده او تاسو دا معلومه ده چې هغه به نو بیا د هر چا کده سودا مشکلات وو، کده مریض مشکلات وو، کده مړی مشکلات وو، هغه به ګرځي په شاته. په خوا زمانه کې به موږ ته یو څه راکاوي دا څه به کوم چې لري دا هغه دا واره زله پوری وو. په خوا کې به بیانډار یو کار کاوي نه هغه
دوی د لارې د خلاصولو لپاره د حکومت څخه سمدلاسه د مرستو غوښتنه کړې ده. بلخوا د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال لخوا تېر شپه په جاري سوي او بیان کې ویل سوي دي چې د باران او واورې څخه د غزمنو خلکو سره د مرستو لپاره پی ډی ایم نه هیوازي هر وخت چمتو ده، بلکې په ټوله صوبه کې د ځایي پولیسو یعنی لیویزو رخصتیانې هم ختم کړې دي. اعلی وزیر په لسبیله کې د باران څخه د غزمنو خلکو سره د لپاره د فوج امداد طلب کړی دی. دغه ډول د پی ډی ایم له لوري په سیمه کې د باران له امله د بند کسانو د رسول لپاره د سرخی الوتکو څخه د کار د اخیستو لړۍ پیل شوې ده.
ستاسو ستونزې
ځوانانو ته کالجونه یو څوک داخلي ورکو
خلک چې بیا بېروزګاره دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګټمې د وجې
د غریبانو تپوس خو څوک نه
مشال شته کنه تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هره چهارشنبه او د ګل په ورځ.
اوریدونکو د سټوډیو د ګړی ستن ښایي چې لږه شیبه کې په پېښور کې د غرمې 12:30 کېدونکې دي. زموږ همکار ظفر خان په سټوډیو کې دی، د خبرونو لنډیز ته اورو.
د پښتونخوا له وزیر پرون په اسلام آباد کې د پاکستان له وزیر اعظم سره کتلی. د وزیر اعظم له دفتره بیګا په خبره شوی بیان کې ویل شوی چې وزیر اعظم عمران خان وزیر اعلی محمود خان ته هدایت کړی چې صوبایي وزیران دې د قبایلي زیرلو دوري وکړي او د پرمختګ کارونه دې پیل کړي. بلخوا اپوزیشن وایي صوبایي او مرکزي حکومتونه د قبایلي زیرلو په اړه یوازې بیانونه ورکوي خو هیڅ عملي ګامونه نه پورته کوي. افغانستان په کابل کې د پاکستان سفیر د بهرنیو چارو وزارت ته اظهار کړی. افغانستان دا ګام وروسته له هغې اخیستی چې په کابل کې د پاکستان سفیر زاهد نصرالله د فبروري په 19 ویلي وو چې د هند لخوا پر پاکستان برید د افغانستان سولې لپاره روانې هڅې اغیزمنولی شي. د بشري حقوقو فعالانو پرون د پاکستان په سپریم کورټ کې درخواست جمع کړی چې پکې د کراچۍ پولیسو د پخوانی افسر روانور څخه د پلټونو کولو غوښتنه شوې. درخواست ورکوونکي فعال جبران ناصر پرون مشال رډیو ته وویل له سپریم کورټ یې خواست کړی چې د روانور لخوا په مبینه توګه د وجر شوو 444 کسانو په اړه کمیشن جوړ کړي. نن په ټوله نړۍ کې د مورنۍ ژبو نړیواله ورځ منځل کیږي. پرون په پېښور کې د ډاکټر خان تحریک دستوره وکړه چې پکې ماشومانو ته په پښتو ژبه د زده کړو په اهمیت خبرې وشوې. د فبروري 20 وروسته له هغې د مورنۍ ژبو نړیواله ورځ وټاکل شوه چې په 1952 زیږیز کال کې په مشرقي پاکستان یعنی موسنی بنګلادیش کې پولیسو هغه بنګالي زده کوونکي وجلي وو کوم چې په مورنۍ ژبه د زده کړو غوښتنه کوله. او د بنګلادیش په مرکز ډاکا کې د اور لګېدو له امله لږ تر لږه 1 کسان وژل شوي. چارواکي وایي ور نن سهار د ښار په چوک بازار کې لګېدلې خای په پیښه کې د وژل شوو شمېر نور هم لوړ شي. د بنګلادیش د اور وژنې ادارې افسر کومار لسن ډي پی خبري ایجنسۍ ته ویلي چې د اور وژنې هڅې روانې دي.
ظفر خان چې د خبرونو لنډیز درته وړاندې کوو. اوریدونکو په دې نیمایي کې هم مهم رپورټونه را سره دي، وروسته بیا ورې خو اوس رسنیو ته کتنه کوو. ورزو اسلام آباد ته زموږ له همکار احمد الله نور چې نن پاکستاني ورځپاڼو په کومو موضوعاتو اداري خبرې کړې.
جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي د پاکستان د بارانو چارو وزیر شاه محمود قریشی د ملګری ملتونو سیکرټری جنرال او د سلامتی کونسل د غړو په نوم لیکلي خطونو کې غوښتنه کړې چې د هند حکمرانانو لخوا پاکستان ته ورکړې کېدونکو دړکو پر وړاندې کې د تاوتریخوالي راکمولو لپاره د خپل کردار ولوبوي. ورسپانه لیکي د هند لخوا تجارت ودرولو، د سنتاس معاهده ختمولو دړکه ورکول، راجستان کې جنگي مشکونه کول او د وزیر اعظم نریندر مودي لخوا فوج ته په مناسب وخت د کاروایی اجازه ورکول نخکاری چې د سیمه کې د امنیت وضع خرابېدونکې ده. ورسپانه لیکي دا د پاکستان په ګټه نه دي چې ځمکه یې څوک د بل ملک پر ضد د ترهګرۍ لپاره وکاروي او یا څوک دلته ترهګري وکړي. د کشمیر په شمول د ټولو شخړو حل د جنگ د لارې نه بلکې د خبرو اترو د لارې راوتلی شي. دواړو ملکونو لپکار دي چې زر تر زره د مذاکرات شروع کړي. ډیلی ټایم ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورسپانه لیکي وزیر اعظم عمران خان هم دا خبره په ډاګه کړې چې ترهګري د پاکستان په ګټه نه ده او خپل خاور با کله هم د بل یو ملک پر ضد استعمال دو ته پرې نګدي. د ترهګرۍ په شمول په هرې مسلې هند ته د خبرو وړاندیز وکړو خو یاد ملک د تیرو وختونو په شان یو ځل بیا د مذاکراتو وړاندیز رد کړو. ورسپانه لیکي پاکستان غواړي چې هند سره خپل شخړې هوارې کړي خو یاد ملک د پاکستان د وړاندیزونو باوجود خپل منځي شخړې نه هوارول غواړي. په روان کال کې په هند کې انتخابات کېدونکي دي نو حکمران ګوند په پلوامه پیښه سیاست شروع کړي او په ځای د دې معاملې څخه حل راوستو د دړکو او تورونو لګول لارې خپل کړي. ورسپانه لیکي پاکستان او هند دوه اټمي قوتونه دي او جنگ د دوانو ملکونو په ګټه نه دي. نو د هند مشورولۍ لپاره دي چې بده پیخه د سیاست کولو په ځای د پاکستان په وړاندیزونو غور وکړي. نوای وخت ورسپانه په خپل اداري کې لیکي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان یو نیم سل تر ټولو زیات ټیکس ورکوونکي کسان د ملاقات لپاره رابللی وو چې ورته یې تعریفي اسناد هم ورکړل. ورسپانه لیکي د یو ملک مالی چارې د ټیکسونو نه په غیر په خشان پر مخ نشي تللې. پاکستان کې که یو خوا ډیر کم خلک ټیکس ورکوي، نو بل پلو د ټیکس غلا هم ډیره زیاته ده چې له وجې ملک په معاشي توګه د مشکلاتو سره مخ دی. ورځپاڼه لیکي حکومت له پکار دي چې څوک هم د ټیکس په غلا کې ککړ وي پر ضد دې ګامونه پورته کړي، دې سره سره زیات نه زیات خلک دې د ټیکس په دایره کې شامل کړي او ورته دې دا باور ورکړي چې د دوی د ټیکس په پیسو کې به څه قسمه درغلي نه کیږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وسم نړیوالې رسنۍ فارن پالیسی میگزین په هند کې وروستیو بریدونو او د کشمیر په اړه د هندي وزیر اعظم نریندرا مودي تګلارې ته کتنه کړې ده. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د سولې د بهیر په لړ کې په پیدا شوو اندېښنو مقاله لیکلې. د دواړو لیکنو مهمې برخې ته زموږ همکار ظفر خان وړاندې کوي.
فارن پالیسی مجله لیکي د فبروري په 14مه د هند تر واک لاندې کشمیر په پلوامه کې ځانمرګي بریدګر لږ تر لږه څلوېښت هندي پولیسو وژل. بریدګر د سیمې د عادل احمد دار په نامه یو ځوان وو. هغه په وروستیو کې پاکستان میشتي ترهګر تنظیم جیش محمد کې شامل شوی وو. مجله لیکي نریندر مودي په 2014 زیږیز کال کې په واک کې تر راتلو وروستو ځینې داسې تګلارې غوره کړې چې له وجې کشمیري ځوانان د ریاست څخه یو ډول مرور شو. همداراز په سیمه کې د امنیتي سرتیرو په پوسټونو دوی زورول کیږي چې له عمله یې ځوانان د وسلوالو په لور ځي. د مجلې تر مخه د دې پر ځای چې حکومت د ځایي خلکو شکایتونه لرې کړي په سیمه کې عملیات شروع کړل چې دا د سیمې د ځوانانو د لا خفګان سبب وګرځېد. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي ولسمشر ډونالډ ټرمپ له افغانستانه د پوځونو د احتمالي وستن اعلان کړی. همداراز زلمی خلیلزاد د سولې په خبرو کې د دواړو غاړو د یو چوکاټ په جوړولو د سلا کېدو ویلي دي. ورځپاڼه لیکي سپینه ماڼۍ باید په دې وپوهېږي چې د جګړې داسې ورکېدو ته سوله نشي ویل کېدی چې امریکا له افغانستانه په بیړه ووزي او د افغانانو بشري او جمهوري حقونه له خطر سره مخامخ پرېږدي. ورځپاڼه د یوې میرمن غزل حبیبیار چې په افغانستان کې مرستیال وزیر هم و له خولې لیکي هغه او نور افغانان سوله غواړي، خو چې د سولې د روان بهیر اړوند خبرې کله اوري نو هغه حالات یې مخته شي چې کله طالبان واکمن وو او سکول ته د تلو اجازه ورته نه وه. میرمن حبیبیار وایي د خپلو بچو او په میلیونونو نورو افغان ماشومانو لپاره بیا د هغسې حالاتو غوښتونکې نه ده. ورځپاڼه لیکي د ماسکو غونډې په مهال طالب استازو ویلي وو چې ښځې به له سکولونو نه منع کوي، د ښځو په سیاست کولو به بندیز هم نه لګوي، خو د دې اجازه به نه ورکوي چې ښځه دې ولسمشره شي.
د ظفر خان رپورټ ما اوریدونکو تاسې د مشال ریډیو خبرونو ته غواګاسته. اسوسییټډ پریس لیکي د سعودي عرب ولیعهد محمد بن سلمان په داسې وخت کې هند ته سفر وکړ چې د هند او پاکستان ترمنځ اړیکې لاغې وروسته زیاتې خرابې شوې دي چې د فبروري په 14مه په کشمیر کې په ځانمرګي بریډ کې څلور څلوېښت هندي عسکر ووژل شول. د دغې پیښې ذمهواري جیش محمد ډلې منلې. د دې لیکنې مهمې برخې د ته فرخنده صد وړاندې کوي.
اسوسییټډ پریس لیکي د سعودي عرب ولیعهد محمد بن سلمان د چهارشنبې په ورځ ویلي هیواد یې له هند سره له کلونو راهیسې ښه تعلقات لري او غواړي چې تر نسلونو دغه اړیکې لا نورې ښې او مضبوطې کړي. محمد بن سلمان هند ته پر خپل سفر کې د هند او پاکستان ترمنځ په روانو حالاتو هیڅ خبرې ونه کړې. نوموړی له اسلام آباد د سفر وروستو د تیرې نهې په ورځ نوې ډیلي ته ورسېد. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې پر هندي ملیشیاو د تیر اونۍ له خونړۍ برید وروسته چې ذمهواري په پاکستان کې دیره جیش محمد سختریزې ډلې منلې، د نوې ډیلي او اسلام آباد ترمنځ کړکیچ لا زیات شوی دی. هند وایي پاکستان د دغه ډلې مرسته کوي خو اسلام آباد دغه تورونه ردوي. بلخوا سعودي عرب غواړي چې له هند سره خپلې اړیکې ښې کړي او ولیعهد نوې ډیلي ته د خپلې دورې پر وخت د عربو ډالرو معاهدې هم لاسلیک کړي چې پکې د سیاحت، د پرمختګ، د مواصلاتو، د کورونو جوړولو ګڼې منصوبې هم شاملې دي. تیر کال د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت حجم 2.4 ارب ډالر وو. د هند وزیر اعظم مودي به د مئی په میاشت کې عام انتخاباتو ودریږي، خو له دغې وړاندې امنیتي ځواکونو ته ویلي چې د پلواما په پیښه کې ککړو عناصرو لپاره سخته پالیسي خپله کړي. د پاکستان خلاف د مودي له ویناو سره په هند کې د هغه مقبولیت زیات شوی دی. هند ته د خپل سفر پر وخت چهارشنبې په ورځ ولیعهد محمد بن سلمان وویل د کله نه چې هند او سعودي عرب یو بل پیژني، دوی د هند ولس د خپلو دوستانو په توګه یادوي او د تیرو اویو کلونو راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ تاودې او ښې اړیکې پاتې شوي دي او په راروان وخت کې تمه لري چې دغه تعلقات په لانور خکیږي او ګټه به یې د سعودي او هند ولسونو ته رسیږي.
د فرخندیا صدر رپورټ ما اوریده. د خوست چارواکي وایي چې یاد ولایت ته د ورکل شوي هدف څخه 11% ډیر عواید ټول کړي دي. چارواکو یې د سرګندونې د چرشنبه په ورځ د مالیاتو د اونۍ د لمانځنې په مراسمو کې وکړي. بل لوري ته یو شمیر مالیه ورکوونکي وایي مالی ورکولو ته تیار دي، خو افغان حکومت د دوی د کاروبار د پرمختیا او ستونزو د حلولو په برخه کې پوره همکاري نه ده کړې. نجیب الله لوخیل له خوست موږ ته رپورټ راستولی دی.
د خوست حکومتي چارواکي وایي چې د عوایدو د راټولولو په برخه کې د مرکزي حکومت لخوا د ورکړل شوي هدف څخه 11% ډیر عواید راغونډ کړي دي. د خوست مصطفی احمد ضیا ضیا په یاد ولایت کې د مالیاتو د اونۍ د لمانځنې د مراسمو په څنډه کې مشال راډیو ته وویل چې د مالیاتو راټولولو لپاره پرلپسې هڅې د شرکتونو او ملکیتونو د خاوندانو، سوداګرو او پانګوالو باور او د عوایدو د فرار مخنیوی د دې لامل شوی چې خوست کې له ټاکلي هدف ډیر عواید راټول شي.
د خوست مصطفیت د مالی وزارت له لوري 422 میلیونه افغانۍ هدف ورکړل شوی و. څو میاشتو وروسته بیا دغه هدف زیات څه د ولسمشر له لوري او د خوست چې کوم سهم ورکړل سه هغه 455 میلیونه افغانۍ وو. ولې خوښۍ سره باید ووایم چې خوست مصوفیت په دې وتوانېده چې په ټوله کې 500 میلیونه عواید راغونډ کړي، چې دا هم د مالیې له وزارت له هدف او هم د جلال ناب ولسمشر له هدف نه ډېر لوړ دی.
چارواکي د مالیاتي اونۍ د لمانځنې موخه په خلکو کې د مالیه ورکونې د فرهنګ دودول ښیي، خو یو شمېر مالیه ورکوونکي وایي د نورو هیوادونو د حکومتونو په شان افغان حکومت د هغوی د کاروبار پرمختیا او د دوی د ستونزو حلولو ته پوره پاملرنه نه ده کړې. د خصوصي ښوونځیو په استازیتوب بسم الله حقمل غونډې ته هم دا مسله یاده کړه.
په نوره نړۍ کې دولت خصوصي سکتور ته، مکتبونو ته مینځکه ورکوي، تعمیر ته جوړوي، موږ له سوای چانه ده کړه.
د خوست د شیخ زاید پانتون د شریعت او پانزی رئیس پوهنمل عبدالجلیل شهید زوی په خپلو خبرو کې د مالیاتو د ورکولو شرعي اړخ ته اشاره وکړه. وی ویل
اسلام د دې اجازه ورکړې ده چې د ضرورت په وخت کې په تجارو باندې ټیکس یا مالیات چې ورته ویایي دا ور باندې وضع کړي تر څو پورې ملک په پښو ودرېږي. مالیات د یو ملک د ستون فقرات حیثیت لري، او کوم ملک چې مالیات ورکوي او دغه تر څنګه د مالیاتو حساب شتون ولري د ملک پرمختګ کې.
د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې د افغانستان نفوس او وګړو ته پکتو دا هیواد دومره مالی منابع او عایداتي سرچینې لري چې کولای شي په اسانه د دولت عادي بودیجه او پرمختیایي لګښتونه ورڅخه پوره کړي. خو د هغوی په وینا امنیتي ننګونې، اداري فساد، د اداراتو د ظرفیتونو ټیټوالی او د مالیاتو په اړه د خلکو لږ پوهاوی هغه ستونزې دي چې د افغانستان اقتصادي ځانبسیاینه یې ټکنۍ کړې ده.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپغو.
په پیښور پوهنتون کې د چین پاکستان د اقتصادي لارې د ګټو او لاسترولونو په اړه په یو سیمینار کې د دواړو هیوادونو پروفیسورانو کارپوهانو ویناوي وکړي. دا پروګرام تابع چاینا سټډی سنټر کړي. د یاد سنټر مشرانو ویل د دواړو هیوادونو خلک د یو بل د تجربو نه ګټه پورته کوي شي. خالد خان دغه سیمینار ته ورغلی و، نور حال دغه ریپورت کې اورو.
دا پیښور پوهنتون چاینا سټډی سنټر په مرسته جوړ دغه دستوره کې دا پاکستان او چین د بیلابیلو پوهنتونونو پروفیسرانو، پوهانو او زده کوونکو ګډون وکړو او دا سی پیک په بیلابیلو اړخونو یې خپلې مقالې وړاندې کړې. دا چاینا سټډی سنټر ډایرکټر او دا کانفرنس یو منتظم پروفیسر ډاکټر زاهد انور اوایل د دواړو هیوادونو د تعلیم ماهران، انجینران او نور هنرمندان وخت په وخت غونډې کوي. دا کوم په وجه دوی په مختلفو شعبو کې دا یو بل تجربو نه ګټه اخلي.
نو دا د استادانو د ایکسچینج، د طالب علمانو د ایکسچینج حواله سره او په هایر ایجوکیشن کې یو بل سره ستاون کې دي چې په دې باندې به مختلف خبرې کیږي.
دا پیښور پوهنتون د ایریا سټڈی سنټر ډایرکټر پروفیسر ډاکټر شبیر احمد خان اوایل چې چین په تعلیم او ټیکنالوژي کې ډیر زیاته ترقی کړې ده او هم د سی پیک په وجه باندې د پاکستان مزدوران، هنرمندان او انجینران په نوې ټیکنالوژي او تکنیک زکړی وکړي
دا کاږي چې دونه ترقی وکا نو خو په اسکیلډ لیبر باندې وکا په ایجوکیټډ لیبر په ایکسپیرینس وکا او امید دی چې را اوس په دغه سکل چې کوم دی دا پاکستان ته ترانسفر کیږي.
دا چین نه راغلی دا یو پوهنتون استاد او دا لرغونی آثار او کارپو لی اوایل هغه ډیر خوشاله دی چې په دې کانفرنس کې ګډون کوي او دا پیښور پوهنتون دا پروفیسرانو نه به ډیر علم او زده کړې ترلاسه کړي.
You know the relation friendship between China and Pakistan.
تاسو ته معلومه ده چې پاکستان او چین اړیکې ډېرې ښې دي او موږ د یو پامیل په شان یو. په خصوصي توګه سی پیک حواله سره دغه اړیکې ډېرې د ارزښت وړ دي او زما دپاره دا یو لوی اعزاز دی چې زه په دې کانفرنس کې ګډون کوم او زه هیله لرم چې سی پیک په دواړه ګاونډي هیوادونو دپاره ډېر ګټور وي.
And our neighbor
دا یادونه ده چې دا دغه درې ورځې کانفرنس لومنه دستورا دا پیښور په یو ځایي هوټل کې ترسره شو او پاتې دوه ورځو کې بعد دا کانفرنس ګډونوال دا پیښور پوهنتون چین سټڈی سنټر کې خپلې مقالې او تجزیې وړاندې کوي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
د فبروري میاشتې 28مه هر کال په نړیواله کچه د مورنیو ژبو د ورځې په توګه لمانځل کی. د ورځې په مناسبت سره نن د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې دستوري روان دي چې پکې د ژبو د اهمیت په حق لا بحثونه کی. په اسلام آباد کې پښتون کلچرل اسوسیشن هم د ورځې په مناسبت سره تیر ماسخوتن د وی دستوري تابع کړی و چې زموږ خبریال احمد الله ورته ورغلی او دا راپور راستول.
د مورانو ژبو نړیوالې ورځې په مناسبت سره په اسلام آباد کې پښتون کلچر ارګنایزیشن د ایوی ادبی او ثقافتي دستوري تابع کړی و چې پکې د پښتو ژبې لیکوالانو، سیاسي مشرانو، د مدني ټولنې فعالانو، زده کوونکو او هنرمندانو ګډون وکړو. په غونډه کې د ګډونوالو وینا وه یو قام هغه وخت ترقی کولای شي چې بچو ته یې تعلیم په مورنۍ ژبه کې ورکړی شي. نو د حکومت خواست کوي چې په خیبر پښتونخوا کې د ابتدایي تعلیم په پښتو او نورو مورنو ژبو کې شروع کړي. د یاد اسوسیشن مشر شعیب یوسفزئی مشال ریډیو ته وویل د پاکستان د ازادۍ نه وړاندې هغه سیمې چې پښتو به پکې ویلې کېدله پکې به تعلیم هم په پښتو ژبه کې وو.
پاکستان کې زم کېدونه مخکې هم په دې سواد کې چې د پاکستانی صدا پښتو د اغې سرکاري ژبه وا، پښتو د اغې دفتر ژبه وا، پښتو د اغې تعلیم ژبه وا، دغه هر څه پکې کېدل. دغه افغانستان کې د دلته نه دا کم خلک چې تللي دي ډاکټران جوړ شوي دي هم په پښتو کې دغه د ایم بی بی ایس د سبق ویلي راغلي دي. دلته په لوی لوی پوسټونو ناستې کله یو قوم له تخپل حق نه ورکې یو کوټیشن
حکومت له پکار دی پښتو، پنجابی، سندی او بلوچی ژبې د هم سرکاري ژبې وګرځوي او د هرې صوبې لپاره دی دا لازم کړي چې اوسیدونکي به په خپل مورنۍ ژبه کې تعلیم حاصلوي.
پاکستان جب شی ہندوستان کو آئین کے دو ہندوستانی جب دی مونگ ہوئی چی پاکستان کی پاکستانی جب پکار دی دا اتل سم ترمیم کے مونگ دا تجویز پیش کرے ہو خود دور خلق را سرنے دے مدد ہے مونگ ہوئی چی جب دا مت نمو باسے جب او باسے خلق ہم در نوزی.
دا خیبر پختونخوا گورنر شاہ فرمان چپ دستور کی موجود وہ پخپل وینا کی ویل دا دی غنڈی منتظمین دی ورسرا تجاویز شریک کری نو کوشش بکوی چپ حکومتی کچ پر عمل درآمد وکڑی.
ستاسو دا دی محفل دا دی غنڈی پر رنا کی چسا تجاویز زبداری انتظار کوم چې هغه تاسو ته ریفن فارم کی هغه مال راکې. نو دا به څنګه خبرې کیرا سپرګار دی سن پګار دی به پاره مونږ یو وړنه مو
په 1947 ختم زیګیدیس کال کې د پاکستان گورنر جنرال محمد علی جناح اردو ژبه د پاکستان ایوازنې ملی ژبه اعلان کړه. خو هغه وخت د بنگال صوبې اوسیدونکو د جناح پریکړې پر ضد لاریون نه شروع کړل ځکه چې هغوی هم خپل بنگالی ژبه په رسمياتو، نصاب او زده کړو کې شامل غوښته. خو پاکستانی پولیسو د 1952 کال د فروری په 28مه په سولیز لاریون ډزې وکړې او د ډاکې پونتون ځنې شاګردان یې ووجل. له هغه پیښې وروسته بنګالیان دغه ورځ هر کال مانځي او ملګرو ملتونو ته یې وړاندیز وکړو چې دا ورځ دی د مورنو ژبو د نړیوالې ورځې په توګه یاد شي. د 1999 کال په نومبر میاشت کې یونیسکو په خپلې یوه غونډه کې دا ورځ د مورنیو ژبو نړیواله ورځ ونوموله او اوس هر کال په ټوله نړۍ کې مانځلې کیږي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال لډیو نه خبرې غړې او رسخ کال په ټول پاکستان کې زیات بارانونه وشول او واورو وریدا چې وسره په ډیمونو کې وب په زیات اندازې جمع شوې دي. د ممندو په پړنیالې کې د یو بارانی بند سیل لپاره د خو شاسي مخلک ورزي دی وایي وب د ژوند ترڅنګ د تفریح ساتره لپاره هم وسایل برابروي. د مشال خبريال شهنواز ترګزی راپور کوي.
د ممندو په غریزو سیمو د روانو بارانونو وروځي بارانی بندونه ډک شوې او چې پنڈیالی محمد دا څوک ملمانه لاړ شي ځای خلک د پنڈیالی بارنی ډیم یا بن سیل ته خامخا بوزي. د محمدو په پنڈیالی 51 غلنی او پړانغار کې هم دا شان یو شمیر بارنی ډیمونه جوړ دي چې مقصد د غریزه او لل مزمکه خړوبول او د کروندې جوګا کول دي.
معلوم عنایت ګل دي د عام خلک چې څوک راشي پنڈیالی ته یا په چاکر باندې راشي یا خپل خپلوانو کړه راشي نو بل داسې ځای نشته دی چې هغه ته مونږ بوزو یا په خپل لاړ شي. کنه بل ورځ په خپل را روانو هلته الکان راغلی او پوره بنګړې چولې وته وي د خو مطلب ګډاګانې کول ډېره مزه کوله ځکه چې داسې ریزروایر جوړ دی کنه چې بس په پنڈیالی کې ټول خسته شنی وبخ کاری.
وکیل خان وای چې کله دا بند نه نو سیلاونو به د هغوی د خوړونو سره نږدې ځمکې او زیاتره وخت غرڅنی څاروي هم وړل او تاوان به کېدو. اوسې هغه تاوانونه نه کېږي.
نو سیلاب ډېر تدارک خوځې دي سره شوی دی کنه د علاقې خټولې اوبه دغه سره غونډې شوې دي. نو هغه تقریبا چې بس دا دوه کاله وشو چې کنټرول دي ختم یو ګوټم تې نشي تللی.
مثل خان نوم یو بل تن وایي چې پنډیالی پسمانده او لرې آباده سیمه ده. هوټلونه پکې نشته. د هغوی به چې کله مېلمانه راتلل د مایانو خوراک لبه شوقدر سبانخوړ او ادیزو ته بوتلل. ولې دی وای چې اوس به داسې نه کوي.
دې له مخکې داسې تخم راوړې او میان پکې شته دي. ډېره خوشحالۍ خبره به یو دا چې موږ څومره ګیسټ راځي مېلمانه زموږ راځي سیل کوونکي راځي د هغوی لپاره به دا ډېره د خوشحالۍ خبره او ډېره د مزې خبره به چې په پنډیالی کې ته میان ملاویږي په دې وچ ځای کې.
پنډیالی یو پلانغار د محمدو داسې سیمې دي چې پکې زیاتره خلک بې موسمه سبزیانې کوي او د پېښور او د پنډۍ منډ دایانو ته وړي. خود اوبو ورته اوسه مشکلاتو نو د سګنی کال بارانونو د وجه ډیمونه او یا بندونه ډک شوی او یا په ډکی دودی. نو کروندګر هم خوشاله دي او چې اوس په یی کروندې لا خېشي. شانواز ترغزی مشال ریډیو په خبر
و موریده چې د مومندو د پنډیالی او د پړنګ غار سیمي خلک رستیو بارانونو ته خوشاله دي ځکه چې هلته په ډیم کې اوبه جمع کیږي هلته کبان لویږي او خلک میلو ته ورځي. همداسې حال په خیبر دره کې هم دی. وروسته له هغې چې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا ورګډې کړل شوې دغو سیمو ته د ښاري سیمو د خلکو ورتګ زیات شوی. د خیبر ضلع د جامرود په وزیرډن سیمه کې د سیمه ییزو خوړو رستورانتونه جوړ شوي چې د پېښور او نورو سیمو نه ورته خلک ورځي. دغه خلک وایي د امنیت په راتلو خوشحاله دي او د سیمه ییزو خوراکونو د خوړلو لپاره دغلته ورغلي دي. د مشال خبریال فرهاد شینوار راپور راکوي.
بارانونو او یخنۍ ذاتی دو سره سم د پیښور ملک نور برخونه سیلانیانو د خیبر قبایلی ضلع جمرود ته راتګ پیل کړی. په جمرود وزیر ډنډ بازار کې د ګډ د غوښې یو شمیر دوکانونه جوړ شوي او ډیر رش پرې لیدل کیږي. د لکی مروت نواب خان په اسلام آباد کې ژوند کوي او سیل لپاره خیبر ته راغلی او مشال ریډیو ته وایي.
دا موسم انجوائے کولو دا خاص کر دی دی مونگا خیبر ایجنسی دی دی غوخی او دی دی جی کلچر او دی دی جی خلگو او دی دی جو مل مستو ډیر مزه وکړل. کڑائی مو خوړل پټی ارس مو خوړل ټولو ډیر انجوائے کړل. سمره سے دمنګ پختانو ورونه پنجاب کی دلت دراشی دی دی جی خانو مزه وګوري دی موسم لطف واخلی او زم ټول پختنو ته دا وایم چې راسی دی دی خیبر علاقې ته چکر وای د تراسی تاسو چې خان وګری کڑائی غانې وګری چکری ونی تاسو پته ولګی.
د پیښور حیات آباد دریا خان د خپل پوهنتون ملګرو سره جمرود ته راغلی او وای
موسم ډیر زیات خپل و نو مونږ یو خپل منځ کې یو ګیدرنګ جوړ کړو. یونیورسټي ملګري سره حیات آباد نه راغلی نو مونږ ټیکو میکو آرډر ورکړی و ګیدرنګ خو او موسم ډیر ښه دی. پټې دانې مونږ اوس خرو لګیا یو مونږ پټې دانې خرو او غوښې آرډر هم ورکړی دی. ملګری هم را سره ولاړ دی شیرام او نور ملګري هم دي را سره ګیدرنګ کې. موسم خو باران شوی نو دې وجه نه مونږ یو ښه ګیدرنګ سره خپل منځ کې جوړ کړو. دا خو کوئله باندې پخی پټی دکې ورته ورته وای داس ما سره ملمانه راغلی دی وس ټولم نو مورته را دی ګیدرینګ باندې وز دا یو موږ سره ملما دی او نور خپل منځ کې ګیدرینګ کړی دی.
د پیښور یو بلتن انعام خان وای
ډېر خپل موسم جی یخ دی جی لنډی کوتل کې بور شوی دا بلته ګډ غوخ ډیره مشهور دی جی ډیره مزیدار راولي او ریتا کې ډیر خپل راځي او دې دا روز ډیر مزیدار راولي. موږ پنځه شپږ مرګري راغلی جی.
په جمرود کې د یو رستوران مالک سمی الله د خیبر د روایتي غوښو بیلابیلو قسمونو تیارولو په هکله وویل.
پټې دانې اول نه سیخ کې پخه کړو او بیا ته چربی ته وکړو، بیا یې سیخ کړو، بس بیا په باور یې تیار کړو، بس کارو او بیا چې کله ښه تیار شي بیا مالګه پرې اچو. وریته اول سیخ کې پخه کړم، بیا دم ورکوم کوکر کې، کنه ډېره نرمه شي خس، بس کارو یې پخوم او روسو سرکه کې وخته کړم او بیا لاندې لوګان کړم، د پاسه پې غوښه کړم، اوړه ته تاو کړم، بس هغې له یوه نیمه ګنټه دم ورکړم، بس کارو پاس او لاندې او بس بیا چې کولاو کړم یوه نیمه ګنټه نرمه ښه صحیح.
ید دیوی په دې ورستو کې د تیر پسیر یو ځل بیا خیبر قبایلی سیمې ته سیلانیانو مخه کړې او دلته تاریخي ځایونو کتو او روایتي خوړو لپاره راځي. فاټا په خیبر پختونخوا صوبه کې د زمکېدو ورستو د خیبر پختونخوا صوبایي وزیرانو او چارواکو په خیبر کې هم د تاریخي ځایونو دورې کړي او دوی ویلي دغه سیمه به سیلانیانو لپاره په مکمله توګه خلاصوي او سیاحت ته و د ورکوی. فرهاد شنواره، مشال ریډیو، خیبر.
دا فرهاد شنواره اوریدونکو له همدې سره د دې خبرونه د ریپورتونو لمن رنګاړو. تاسو د لیلا خان پواز سندره ووري، نجیب امیر ته اجازه ورکړئ. ښه وختونه.